Radio. Radio Azadi.
له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي په وروستیو رسمي خبرو کې د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په شرط د اوربن موضوع نه ده مطرح شوې. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو توان لري خو باید په عصري تجهیزاتو او وسلو هم سنبال شي. السلام علیکم. د سهار اووه بجې دي. د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1409 لمریز کال د سرطان 19 نیټه ده چې د 2015 کال د جولای له 10 سره برابر ده. نن د روژې د مبارکې میاشت درویشتمه ورځ ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیانو پوځي مرسته غواړي. او په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي چې توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د کامیابۍ نښه کمه لیدل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې د بېلابېلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که نه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله هلته او دلته کیږي باید په یو دوامداره کړنلاره تبدیل شي او په دې موافقه وشوه. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچېرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدل تضمین کړي دوی اوربند ته چمتو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې پرون په بلخ ولایت کې وویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرنی ملاتړ ته اړتیا ده.
ما می کشورای همسایه خود سفر کردیم رفتیم گفتیم مردم ما خود برتون سفر
دی وای مونږ د افغانستان ګاونډي هوادونو ته سفر وکړ. هغوی ته موویل چې د مونږ خلک تر اوسه د تاسو لپاره ځان سپر کړی او دې ته اجازه نه ورکو چې زمونږ له خاورې یو کوچنی تیری هم وشي، نو تاسو مونږ سره پوځي مرسته وکړئ. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفان د نوم او جغرافیې په بدلون غواړي چې جنگ له جنوبه شمال ته وغځوي. د حکومت اجرایی رئیس د فرخنده کورنۍ د وژل شوې فرخنده کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپل سزا ویني. د استیناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرمو کسانو د مرګ سزا په 40 کاله قید بدله کړه. د اجرایی رئیس د وین مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس عبدالله د فرخندې د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه کړې چې حکومت به په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي. په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی دی خو د خبرو د بری ډېره کمه واقعي نښه تر سترګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیا او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ کچېرې جدي تصامیم ونه نیول شي نو د خبرو ختمولو ته تیار دی.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
دا وی مونږ خو بتل د مذاکرې د میز شاته ناست نه یو. بلخو د اروپا اتحاد د بهرنی سیاست مسؤل ویل چې توافق ته نږدې شوی خو کچېرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمه تاریخي او سیاسي پریکړه ونه شي مونږ به کوم توافق نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل چې تر هغو چې ضروري وي توافق ته رسیدو لپاره به د مذاکراتو د میز تر شا ناست وي. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړ. دغه اوربند نن د یمن په وخت د ورځې په 11:09 نافذیږي او د روسیې د مبارکې معاشې تر پایه به دوام کوي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې یمن د بیړنۍ انساني مرستې دریمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمایي سیمو خلک یې د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نېټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تیرو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود فیصل چې 40 کاله یې دغه مسؤلیت تر غاړې او د 15 کلنۍ په عمر وفات شو. سعود الفیصل د یوې اعلان شوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. هغه چې په 1950 کال کې بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو، د تیر اپریل میاشت تر پایه دغه دنده وچلوله. وروسته عادل الجوبیر چې په امریکا کې د سعودي سفیر و، د هغه پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي په وروستیو رسمي خبرو کې یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په شرط د طالبان لخوا د اوربند موضوع او پیشنهاد نه دی مطرح شوی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت، در قدم اول خشونت قطع شوه، مسائل مورد اختلاف نیز بیاید.
ولسمشر اشرف غنی د شنګای په سازمان کې د ګډون لپاره په روسیه کې دی او د چارو کارپوهان وایي چې د شنګای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان امنیتي اندېښنې خپل اندېښنې ګڼي.
دا د شنګای کوم هیوادونه چې دي، دوی ټول د دې موضوع نه خبر دي چې که چېرته په افغانستان کې داعش رشد کوي، نو د دوی هیوادونو لپاره به ډېر یو لوی ګواښ وي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په همدې خبري مجله کې دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي ګاونډیان باید له افغانستان سره پوځي مرسته وکړي. د خبرونه په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو موضوع هم تعقیبوو او د ژوند رنګونه بیا د خبري مجلې په پای کې. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر بچو پرې په واضح ډول اوریدلی شي. د اکسپرس ټریبیون پاکستاني ورځپاڼې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستۍ غونډې څخه د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله ویلي دي چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچېرې په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي دوی اوربند کوي. خو په خبرو کې د افغانستان د پلاوي یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغسې عبارت څه نه دي مطرح شوي. سلطان محمد سرور پرې رپورټ لري.
فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یوه دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ورباندې بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یوه باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي، طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوي غړي فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي.
چین عباره چین مسئله مطرح نشده، اما د دې هیڅ تردید نیست که هدف هر مذاکره است.
دغه څه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوي نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه څه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه پلاوي د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نه وروسته به وشي ستانه شول.
په راپور کې مو وردل چې له طالبانو سره مذاکره کوونکي افغان پلاوی وایي په دې وروستیو رسمي خبرو کې د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په شرط د طالبانو لخوا د اوربند پیشنهاد نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له څو اجنډاو سره د شانګهای په غونډه کې ګډون کوي، د چارو څېړونکي وایي امنیت هغه موضوع ده چې افغان لوری ورته لومړیتوب ورکوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې باور دی چې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه به نویو ګواښونو ته په کتو دا ځل افغانستان ته ډېره پاملرنه وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د دې کمیسیون له غړي عبدالقادر سازی وطن دوست سره د جمهور رئیس غنی د دې سفر او د شانګهای سازمان غونډې په اهمیت مرکه کړې. ښاغلی زازی وایي
په فعلي حالاتو کې چې نوې ډېرې شومې خرابې پدیدې یا توریزم سره مخ شوی دی چې هغه د طالب تر څنګ اوس داعش په نوم هم ورځ په ورځ رازیاتیږي. په داسې حالاتو کې شانګهای کې د رئیس جمهور ګډون او بیا د رئیس جمهور وینا هلته زه فکر کوم ډېره مفیده به تمام شي، خصوصا چې دا د شانګهای کوم هیوادونه چې دي روسیا، چین، پاکستان، ایران، دا د مونږ ګاونډي هیوادونه د منطقې هیوادونه چې مونږ دوی ټول د دې موضوع نه خبر دي چې که چېرته په افغانستان کې خدای مکه داعش رشد کوي او تروریزم رشد کوي نو د دوی هیوادونو لپاره به ډېر یو لوی ګواښي.
افغان لوري باید په دې غونډه کې کومې غوښتنې مطرح کړي په داسې حال کې چې جمهور رئیس د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا هم ګوري، د افغان لوري عمده غوښتنې باید څه وي په دې غونډه کې؟
لومړی غوښتنه خو همدا ده چې د دې شانګهای چې اوس موږ مېلمانه یو په دې سازمان کې دا که عضویت واخلو دا به موږ لپاره ډېر ښه شي. دا یو. دویم دا چې ټولو نه مهم د موږ لپاره د تروریزم په ضد باندې جګړه ده چې اوس ما مخکې اشاره ورته وکړه چې طالبان وو د طالبانو تر څنګ باندې یو بل لوی ګواښ چې هغه داعش نومېږي هغه یې هم متاسفانه د افغانستان پولو ته او د افغانستان ولایتو ته راورسول، خصوصا شمالي سرحداتو ته ورسول چې هغه همدغه د شانګهای هیوادونه به ترینه تهدید داندي. دویمه غوښتنه باید همدا وي چې د دوی په ضد باندې مبارزه کې د دوی په جګړه کې موږ سره همدا شانګهای هیوادونه را سره ودرېږي، عملا را سره په دې جګړه کې برخه واخلي او موږ سره کومک وکړي، د موږ امنیتي نیروګاري چې دي دوی سره یا امنیتي ځواکونه دوی سره عملا دوی همکار اوسېږي او تجهیزات، نظامی تجهیزات او مالی امکانات ورته ورکړي تر څو چې موږ وکولای شو چې د دغې شومې پدیدې صحیح جګړه ورسره وکړو، پرې نه دو چې په افغانستان کې یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه ترینه تهدید لاندې راشي. دریمه موضوع هغه اقتصادي موضوع ده چې هغه بیا بیرته تړاو لري د امنیتي موضوع سره تر څو چې امنیت را نه شي او تر څو چې دغه توریزم ختم نه شي فکر نه کوم د مونږ غټې اقتصادي پروژې چې کوم ده د شانګهای هیوادونو سره موږ لرو، یکه ټاپي پایپ لاین چې ده دغه پروژه یا د ابرخوم لارې چې نورو هیوادونو سره موږ وصل کوي یا د وور پټلۍ لارې دا چې تر څو امنیت نه راغلی فکر نه کوم دا پروژې صحیح عملي شي.
بلې زازای صاحب محترم، لکه تاسو چې وویلې چې د سیمې حالات څه تغییر موندلی دی، خو دا چې جمهور رئیس لومړی په دې غونډه کې ګډون کوي او لومړی سفر یې روسیې ته دی، ستاسو په اند د شانګهای غړي هیوادونه به افغانستان ته دا ځل په کوم نظر وګوري؟
زه فکر کوم شانګهای هیوادونه سکالې یا دې غونډه کې یو څه به زیاته توجه وکړي، ځکه ما مخکې اشاره وکړه چې ته په افغانستان کې تروریزم خدای مکه رشد کوي او خصوصا د داعش نوې پدیده دا رشد کوي، نو دا د شانګهای هیوادونو ته ډېر زیات زیان رسولی شي. نو فکر کوم دا وره کې دغه موضوع باندې بحث وشي او شانګهای هیوادونه فکر کوم چې دا ځل به یو څه افغانستان ته پام وکړي او کوشش به وکړي چې د دغه شومې پدیدې مخنیوی وکړي. نو دا به وګورو چې د موږ ولسمشر څومره کولای شي چې دوی باندې داسې وینا وکړي، دوی ته داسې قناعت ورکړي چې دا جنگ یوازې د افغانستان جنگ نه ده، بلکې دا چې کوم ځای نه دا جنگ راغلی ده او کومه پروژه چې د کوم خوانه را روانه ده دا یوازې افغانستان تارګیټ نه ده، په دې کې د شانګهای ډېر هیوادونه تارګیټ دي چې په هغې کې روسیه هم یو هیواد ده او چین هم پکې ده او څنګ کې دا زموږ نور ګاونډي هیوادونه هم دي. نو فکر کوم دا ورځ باید ډېر پاملرنه وکړي.
په شانګهای سازمان کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون او د افغانستان په اړه د دې غونډې د جوړېدو د اهمیت په باب مو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د غړي څرګندونې واورېدې.
خبری مجله اوري
و بجې او 15 دقیقې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډی سپا مکړی. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. د حکومت اجرایي رئیس د فرخوندې کورنۍ سره ژمنه کړې چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تامین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي چې توافق لور ته پرمختګ شوی دی خو د خبرو د کامیابۍ ډېره کومه واقعي نه ښکاري. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړ. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان وویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې څلوېښت کاله یې دغه مسؤلیت تر غاړې و د 15 کلنۍ په عمر پرون وفات شو. نیویارک ټایمز او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو او خبرونو د افغانستان د سولې د پروسې د روسیو تحولاتو په باب مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللې. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوی په کابل کې په اړه خوشبیني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شاملې وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې و داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قوله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوځ فشار یوه وسیله وه. ورځپاڼه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوځ چې د افغان طالبانو سره د خپل اغېز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغېز لري. پر دې سربېره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه ده څرګنده چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څېړونکو مرکز مشري کوي له خولې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کاوه کنه په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورې دوروسته د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانې وایي سره د دې چې د خبري اترې له یو سنرمۍ سره ملي وي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو په وړاندې ډیر خنډونه شته. د ګارډن برتانوي رسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په ولیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په اورمچي کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکو رول په اړه شکونه موجود وو. ورسپانې دې ټکی ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژماتي پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې خو وايي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی ښایي ونه شي کولی افغانستان کې بشپړه سوله راولي ځکه د ورسپانې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسلوالې ډلې سره بیعت کړی.
دا کورنیو چارو وزیر پرون شمال ته سفر درلود او د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري او د هغوی د ځپلو لپاره لا نورو تجهیزاتو او مرنو وسلو ته اړتیا لري. مجیب رحمان حبیب زی په لمزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامنی د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقوړونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي دي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامه هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي. علومي د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیری د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده.
به قوت خارجي ضرورت نداره،
اما بهرنیو قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو. خو د بهرنیو هیوادونو لخوا نظامي مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړې او ترې مې د مرستې غوښتنه کړې.
تجاوز صورت، اما شما ما را کمک کړئ.
هغه د شمال زون په نامنیو کې د مخدره توکو د قاچاقوړونکو لاس دخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیه او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي ترڅو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپېښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي ترڅو د 2024 نیم کال دوی لپاره د لاسته راوړلو ډک وي، خو دا کال به دوی د لمنځه تلو او نابودۍ سبب شي. وسلوال مخالفین په هڅه کې ترڅو 2024 نیم کال د دوی لپاره د لاسته راوړلو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محوې سبب شي. موږ د وسلوالو د منځه تلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. علومي زیاته کړه چې دښمنان په هڅه کې دي ترڅو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتبار ځواکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنګای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې اوفا ښار ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شریف به د غونډې پاشه کې د افغانستان، روسیې او هند له مشرانو سره خبرې وکړي. په دې اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه سفر موخه د شنګای اصلي او څارونکو غړو هیوادونو د مشرانو په 15مه غونډه کې برخه اخیستل دي او زیاتوي چې ښایي پاکستان هم دا ځل په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې ونیزې خبرې غونډه کې خبریالان ته وویل ټاکل شوي چې صدراعظم نواز شریف به د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په سیمه کې د سولې او امنیت او د نوو سیمه ییزو اقتصادي هڅو په اړه د دغه سازمان له ځینو غړو سره خبرې وکړي او همداراز به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د روس او چین د ولسمشرانو او د هند لومړي وزیر سره جلا جلا وګوري او په یو شمېر مسایلو باور سره بحث وکړي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې ګډون کوي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د شنګای د همکارۍ سازمان او دا ډول نور سازمانونه د سیمې د اقتصادي، سیاسي پرمختګ او امن لپاره اړین بولي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې باید دغه سازمانونه غړي هیوادونه په غونډه کې ګډو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دغه تنظیمونه خپل منځ کې دومره مرسته او تعاون او ورورولي مخکې بوځي چې هغه په نتیجه کې چې دی نو د دې ملکونو منځ کې ډېر زیات د خلکو تګ راتګ زیات شي، یو بل سره کومک زیات شي، بل دې ملکونو کې چې کوم مسایل دي د هغه مسایلو حل کولو لپاره چې دی نو په ګټه الی ځلې زیات شي.
صدر اعظم نواز شریف په داسې وخت کې په روسیه کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې په حاشیه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د چین او روس له ولسمشرانو او همدارنګه آغاز دهن لومړی وزیر سره ګوري چې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب او مرستې په لومړي ځل د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشوې. ایمل خټک وایي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې باید نو شریف د خبرو په سر کې ځای لري.
دا قسمه ملاقاتونه یا دا قسمه واقعات چې دي نو دا څه نه چې بې ځایه وي یا بې وخت وي، دا سنجول کیږي. د دې وخت ډېر مهم وي، د دې چې د ماحول ډېر مهم وي. دا شنګای کې چې کومه غونډه کیږي د مشرانو، دا په دوه ملاقاتونه کیږي، یا د غیر رسمي یا رسمي ملاقاتونه کیږي. دا او پاکستان به دا کوشش چې هغه
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روسیې ته تر رسېدو وروسته د بریکس غونډې ګډونوالو ته د وینا پر مهال وویل چې هېواد یې نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ د هېوادونو د امنیت او سولې په موخه د تروریزم په ضد جګړه پیل کړې او په دې لړ کې باید ټول هېوادونه د یو بل مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي، د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو د دغه توافق په حق له خبرداري ورکړه او ویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا غولول کیږي. سلطان محمد سرور په دې حق له د ازادي راډیو د خبري مرکز رپورت وړاندې کوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتمي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتمي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوی بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوی دی، خو د ترسره کولو لپاره سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلاوی مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتې ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړې دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لری کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلاوی استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لری یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتمي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړي. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتمي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد د اتمي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وایي؟
زما نوم شعیب ده، د دې فارماسیز په توګه کار کوم.
د تحصیلات مو کومه برخه کې دي؟ یعنی علي زده کړې مو کړې دي؟
بل علي زده کړې مو کړې دي، میهن پنتون کې مو فارماسي وایي.
اوس فارغ یې؟
اوس فارغ مو، فارغ شوی.
تاسو په نظر مثلا څومره ضرورت ده چې سړی یو دواخانه کې کار کوي باید فارماسیست اوسي، یعنی مسلکي شخص اوسي؟
او دا خو باید یو ضروره خبره ده چې یو دواخانه کې څوک کار کوي باید مسلکي نفر دواخانه کې اوسي. تر اوسه غلط دواګانې ورنه کې او څه بیا دا غلط ډیزاکټر کوي او مریض نشي کولی چې په خپل هغه علت باندې پوه شي، نه نتیجه نه ورکوي دواګانې. او بیا ډېر خطر هم لري، کوم بعض دواګانې ډېر خطرناک دي، کوم مریض چې ورکړي لبه یې نیوړلی شي.
بیا پوهنتون کې وی مثلا فارماسي مو ویل تاسو رقم و عملی کارونه هم کول، دوا جوړول تاسو رقم مو فارماسي واسطه
دی؟ افغانستان پنتن نه خدل دونه پښتف نه کړای سي د عملی کارونه کې خود باز کارونه عملی او باز نظریه مو نو که ان شاء الله خدای دونه وکړي چې افغانستان پنتن پښتف دي کې ټول عملی کارو سي، نو دا به یو مسل تکي.
یعنی هغه درسونه چې مو لوستي وو اوس چې دلته دواخانه کې طبقات لري هغه چې ویلي وو اوس عملا کار کوي؟
او دا ډېر خدای چې باز ک پنتنان درس ورکوي هغه مطابقت کوي. بعد پنتن ناستی راځي دا د جیت سی او څوک وظیفه کوي ډیر ځات مطابقت لري دا غانو سره
ژوند څنګه تیریږي دلته چې کار کوي عاید مخده ژوند روزانه ژوند په تیریږي
او نو خوشوکر دا روزانه عاید نو کوي نو دلته بعض ښه ماشینه دی ډاکټر صاحب دې موږ رئیس صاحب دا ښه ماشینه ورکوي او نو وخت تیریږي شکر نو
بیا څنګه د کورنۍ کې کورنۍ مسؤلیت هم ستاسو په غاړه ده
بله بله د کور هم چارې د موږ په غاړه دي د خپله د کور مسیر یم نو اوس د مسؤلیتونه ټول ما په غاړه دي کور
تاسو په نظر مثلا یو ځوان چې کار کوي که نه تاسو خپله کار کوئ کورنۍ ته مثلا د هغوی لپاره کار کوئ پیسې ورته ګټي څومره د خوشحالتیا احساس کوئ چې تاسو د هغوی لپاره د خدمت جوګی
دا خو هر ځوان باید یو احساس ولري چې خپله کار کوي خپله خپل معاش دی هغه هغه ډېر یو خپل یو بیل یو ځان ته یو لذت لري نو دا ډېر ښه کار دی چې یو ځوان یو مسلکي ځوان یو باشوي تحصیل کې کار کوي دا خو ما په نظر ډېر خبره
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده دوهمې سهارنۍ خبرې